اړتیاوی هم نشي برابرولی. افغان خبریاله مریم یو لم داسې میرمن نسخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی،
کله چې ما کار کوه نه یوازې له اقتصادي اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم، له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم. له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه رایادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک راکړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا وای غو میرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس آن سوال کولو ته اړ شوي دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ورباندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دی لرلی یا هر کاری چې لرله، خصوصا په نظامی وظیفو کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلی دي چې کوم خاوندونه یې و هغه مړ شوي و، مثلا دغه تقاعد یې خصلام په بیچارهګانو وزه سوالات ترسیدلی چې هغه ته خیرات مجبوري شوي دي، چې هغه خیرات وغواړي په کوڅو کې. کوم ښځې چې په افغانستان کې د کار نه راستل شوي دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلاتو ورته ډېر زیات ستونزمن شوي دي، ځکه چې هغه به مخکې به هغو کولی شوای چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي. نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي، ورخو د نورو مشکلاتو شوله. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي، دا به د ټولو نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت یې ښځو په غاړه دی، یا که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول دي، دا ټول د یوې ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه ایستل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول به سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کاسه رقم ته. داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله، دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارهګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض هم خبر داسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همیشه د هغه څوک ورته پزړه کېږي، چې یعنی یو وخت دغه حال او اوس دغه حالت ته ورسېدل، نو همیشه د ځورونکی حالت موږ د سترګو وړاندې تېرېږي. خو بدبختانه چې هر څوک اوس دومره دی چې خپل مشکل حل کا، چا په وس کې نشته ده چې د یو بل چا مشکل ورسره حل کا. څه نرسه چې چا وس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالات افغانستان دا دی چې انسان خو یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوطې ته شوه چې د بل چا حل کا خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینا حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دی شوی چې هغه ښځې چې توندلی شي، مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي، او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کیږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده، او پاتې کیږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي او هم د اقتصادي لحاظه. اکثریت یې مجبوره کیږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي، لکه د سفروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کښېني چې دا خپل بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د غنو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وګي او به سرپناه ویني، نو دغه د ژغورنې لپاره خای هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نغواړي نوم یې یاد کړو، وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګنا به د حاکم نظام لغاړي وي، ځکه حلال کار ته خو دوی نه پرېږدي.
دوی حتی ته ځانوزنې پورې رسېږي. وخت چې څوک ځانوزنه کوي نو هغوی هر کار ته لاس اچوي، چې دا ډېره بده اغېزه لري زمونږ په دې اسلامي فرهنګ باندې. دوی له اولې ورځې نه هغه خپل خبر باندې کلک ولاړ دي، او هغه د دوی مشران، نامعلومه مشران چې ځان ته هیبت الله وایي، هغوی اول تر اخره ویلي دي چې مونږ خپلې خبرې نه یو انچ هم شاته نه ځو. که چېرې دوی وایي چې مونږ ګویا اسلام ته خدمت کوو، دوی اسلام خلاف او شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کوالې. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي، هغوی د کار او د تعلیم مخه ډب کړې ده، چې د دې ټوله پرا او د دې شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو په ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسی کولای. که هغه هر هیوادی که څومره اسلامي هیوادی تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنگاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي. او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ور نه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعال میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت یې کار درلوده.
هغه ښځو په ځان باندې یو حساب کوله، او هغوی نن یو ډېر د یو محتاجي حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه ستونزه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لاره ورته وموندل شي، او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډېری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداري څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډیر اړتیا سته. یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده، او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده، یعنی د هلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کولم ساده خبره نه و. یو عمر بس زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه بلري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېری خواري سره ځانو ته دند پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره ډېر په بیرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولای شي.
دقیقا ډېر زمون خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه ځان سره شریکو. هم دغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړل، زحمت مو ویستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندي دي، چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندي، زمونږ هغه ولایت چې ډېر خوندي پکې ډېر پرمختګونه وکړل، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران په لاره ماسټریانی وکړلې ډاکټرای تر لاسه کړله اوس په کور کې ناست دي تب نه غوي تر فشار ذهني لاندې دي یعنی روحن روانن دسی ډیپریشن ښکار سوی دي یعنی ډیر رنج وړي دغه حالت څخه دغه وضعیت څخه رنج وړي ډیر دردونکی دی ورته زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم یو خورکۍ ویلې چې دا یوې ماسټری لري دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله او دوه درې پنځونه کې د مخکې استاذه وه اوس فعلاً بېکاره ده کور کې وایي بازار ته لاړو سودا پسې د امر بالمعروف نفر راغی وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ دي وایي دا ډرایور ته یې وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي دوی سره محرم نشته وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم هر څوک ما ته لاس ونیسي راته وایي چې تر یو ځای پورې مې ورسوه بیا دوی سیاسران دي ناست دي په ایجاب کې دي په چادري کې دي زه څه خبره یم سر مې نه و خلاص ما ته بخښه وکړه وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته هو وروره په ایجاب کې یو په کور کې دي کېنولي یو یو ضرورت به لرو نه لرو نارینه څه وکړو یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده د یو ښځې عزت ته د یو ښځې پته د یو ښځې حرمت ته د یو ښځې احترام درناوی ته ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې ته د یو ښځې اولاد یې ته د یو ښځې نارینه یې محرم یې خاوند یې ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې لور به دې یو ښځه یې مګر ته نن د یو ښځې دپاره دومره بې عزتي کوې دا دقیقا د زغملو نه ده یعنی ډېر خوند دي چې ما سره رابطه کې دي او کله کله چې مونږ خبرې کوو بحث کوو د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډیپریشن دي دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي او ډېر درد ویني خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي ډېر د درد احساس کوي او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي او څه یو حالت به منځته راوړي دا ډېر ویرونکی ده
بله دغه مېرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي او ورو ورو دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کېږي له سترګو نه یې لویږي دوی دغه اندېښمنې کړې دي د تاسو په نظر څه کول پکار دي
دقیقا اکثر خوندې دغه وایي چې کله کله زه هغوی ته د لاسایانه ورکړم بس ته مجلس ته مونږ وایي چې خیر حوصله به کوو دا شپې ورځې به تېرې شي هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړله خوندو سره مالو ګورې وایي هېڅ شپ شپ نه مېمانه سهار کېږي سهار به راشي نو کله چې دا تسلیت بس مونږ وکړو د تسلي ورکولو بس باندې همدغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده هغوی وایي چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول رادیوګانې هم یوټیوبونو کې هم هر ځای کې به نړیوال به هم اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله تشریف یې راوړله او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی نو دا ټول شروع کې لږ زره تود و اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځ ته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو لا هم موږ بېکاره بېروزګاره یو لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلی یو او دغه سلسله دغه لړۍ یې موږ نه قطه سوې ده اوس د نړیوال بې توجهي هم ده او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل منځ سره جوړ راسي یا دا ذهنیت د هغوی سره ده یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ خو دغونه خپل هر څه وکړله خپل کوششونه مو وکړه خپل فشار مو پې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې نو موږ څه ورسره وکړو داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه چې بالاخره به څه وشي یعنی تاسو باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عین حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي دوی ته تسلیت ورکوي دوی هڅیې دې ته او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري درې کاله خو وشو درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره د کتاب سره د مطالعې سره هغه شوق هغه ذوق هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره هغه ټول له منځه ځي که موږ پوه د یو سکروټې سره مشابه کړو سکروټه چې پوکې حرارت تولیدوي او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان نو دغسې یو حالت ده نو ځورونکی ده دقیقا د دې پوښتنې دپاره موږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کې یو بل قانع کړو په دغه موضوع باندې دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته
بله په دغسې سیا وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ځوان خو دوام لري څه باید وسی په خپل دوی په کور کې څنګه ځانته یو کاری زمينه برابر کړي چې یو څور په پلاس راوړي او ذهن مصروف ووسی تر څو د حالت بدلیږي
سخت ده یعنی موږ ورته په اوسنۍ حالت ته په کتو سره دغه مخکې یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډیر سخت شوی ده خو بیا هم خوند دې ته امیدوار کړل چې تاسو باید همت ترلاسه ورنکړئ او بالاخره به دا شپې ورځې تیرې شي کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ په کورونو کې نجونو ته درس ورکوئ کورسونه جوړ کړئ ډېر فیسنه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هم هغه ته هم تکلیف نه وي هغه کورنۍ ته هغه فامیل ته هم داسې یو کورسونه جوړ کړئ کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخنیوی شي هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله هر څه مو جوړ کړل پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل دغه د فلانکي خور راغله موږ نه رانی ولا فلانکي خور راغله موږ نه په دغه نه لږ قیمت هم رانی ولا یعنې د سیسو چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولای شرکت وکړي په دې نندارتونو کې اورو را کنه نارینه شرکت ونی کینو د تجارت څوک یې خو تجارت خو تخزه ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکه بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکه نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکه چې حبیب خدیجه کبرا غون دي لارسي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه کی سفر وکي ولارسي الته تجارت وکي خو دغه نارینه پرې چې راځي دغه نندارتون ته دغه شی کیفیت باندې پوشي په قیمت یې پوشي په ارزش یې پوشي زه توزیع ورته ورکم معلومات ورته ورکم چې دا دغه مصارف لري په دغه مصارف څخه ورسته چې دا په دومره باندې خرج شي دغه ګټور تمامېږي تا ته هم ګټه کیږي ما ته هم ګټه کیږي چې په کور کې ناز دا ته هم ګټه کیږي چې هغه جوړي یعنی جوړون کوي او خرڅون کوي او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجارت ته درې سو ته مفاد باید په نظر کې ونیول شي هیڅ کله به موږ په ځان باندې دا نه تحملو چې نه کیږي هیڅ نه کیږي یا هیڅ بدلون بره نشي نه امیدي او ناهیلي بنکو ځکه چې یو خو نه امیدي وایي کفر دی او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هیڅ وخت نه امید نه شو او بل دا چې کله موږ د امیدوار یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو خپل په ځان باندې یقین لرو نو باید چې هڅه وکړو یعنی خوځښت ولرو دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي تجربه شوی کار ده
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري دوی بار بار لار طریقه کوخه کړې مراجعه کړې خپل ستونزې ورته رسولې دي خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لري چې پریږدې دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورلغاړې ده ځان ته خپل حلال روزي پیدا کړي
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی دا یو ځل بیا د یو خور په صفت قلا ورته نیسم ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي حکومت مو اقتدار عمومي د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ خزي خپل په کور کې عزت ولرو د باندې هم عزت لرو نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه عزت د عزت خاوند شمه نو عزت به مې د کم ځای نه شروع کیږي د تعلیم نه به شروع کیږي ته تعلیم زمينه را ته مساعد کا هغه خپل وصول در باندې تطبیق کا که هر رقم وصول تر تعینه هر رقم قیدات او قوانین را ته تعینه خو فقط د تعلیم حق مراد څخه اخله خوند ته د کار زمينه مساعد کا داسې فیکټری ضرورت جوړ کړي داسې په وی ودروی د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه یې پټولنې کې د ټولنې په پرمختګ کې د ټولنې په هر برخه کې ستاسو سره بس تاسو خوندې
ډیره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
ان شاء الله مننه شو وختونه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستونځ حل شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سو یو دا به د دې نړۍ خبرونه تر بیا خې چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونې ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادې رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی. بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته چې ده په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه څنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزی برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزی او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دی پی مساوي کې د زائد سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو دوراني جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خنثی ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکي ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې هغه به په 1909 میلادي کال کې د تانسون له خوا څخه کشف شوی دی. لکه څنګه چې د اټوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اټوم ساختمان وایي چې د اټوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرات نظریه دا و چې اټوم په باره کې 2015 کال مخکې کانیاتا او دیموکرات داسې فکر کاوه چې په طبیعت کې ټول موجوده مواد وي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه به دا و هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهم ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوی دی او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړی دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کترو بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بول تیوري نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مینه سویو کې بیل دي چې انرژي جذب او یا هم د لاس او ورکړي وای ګرځي او دا دوا اصل د لود چې یو اصل دا او چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته وندا سي انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. الکترون کوچنی ذره دا نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لاس په تان د من فیزیک اته سیکنډ کې انرژي جذب او یا هم د لاس ورکوي. دا مثلا کې مدا سي دی وای هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري، د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
خون کې په درس کې مو واوریدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساينس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالټون نظریه دا و چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه سره ورته دي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغی.
د خبرونه په دې برخه کې دی ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. دی ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولې چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړ کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنی مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او بیچو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنینس څه دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنینس د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنینس په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوه یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکي یعنی سلوین څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوین مساوي کیږي سلوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوین، جمع حل کوونکې ماده محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده او په یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېل غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې سره په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کیږي. په محلول کې حل کوونکې محیط ته محلول او حل شوی ماده ته حل کېدونکې یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شي ده او حل کوونکې ماده څه شي ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکې کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی توته کیږي او حل کوونکې ماده یا سلوین چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې توته کېدای شي. په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي. په حل کوونکي کې د حل کېدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد، یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول، یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی، نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې موږ هڅه کوم چې 20 ګرام پر مول ده، او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده، او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نورمالټی غلظت چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد معادل کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول یې عبارت د سی ان مساوي کې جی کیو من پی جی آر پر وی، یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نورمال غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 500 ملي لیټر کې 1.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو ول د دې کتله معلومه چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده، راکول شوی کتله 1.9 ګرام، او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې فل د فورمول د وځ کول څخه ورسته مشته دوولش نورمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 100 ګرام محلول کې د منحنه مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سی ام مساوي کې ان ام مول پر ان څه پر کیلوګرام سره. په مثال په ډول کچیر په یو نه وی ګرام ګلوکوز چې شپته 500 ګرام وو کې حل شي د محلول مولالټی حساب کړی، نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ 2 او شپه چې د ټیم کتله لاس سره یو سلو 80 ګرام پر مول کې چې راکول شي نیو ګرام مول دی، همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ورسته د دې قیمت 0.83 مولالټی لاس راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ام سره کې چې ام ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت لرونکو کې دی، نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دي، او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده، همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو لسه 1.2 ګرام کتله لاس فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.1 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکو کې دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکی حالت درې ډول سلنه وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کې چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګ حل شي، نو د مالګې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول یې عبارت دي 100 ضرب 80 چې سم حجم پر د محلول حجم باندې تکته وي. فیصدي غلظت چې 80 مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول یې عبارت دي له د 80 مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشه کتله وزن فیصدي لاس راځي. مولي برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزاو د مولونو پر مجموعه څخه عبارت دي. یعنی ان مساوي کیږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مشه د مولي برخه غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 0.5 ګرام پلس مول 1.3 ګرام او پوکي حل شي د پزکشي محلول د مالګه او پو مولي برخه پیدا کوي. په ان یو کې چې مشه د مولي برخه پیدا کوي 0.8 پښ نه دوا ام درنګ انډو کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده. نو کله چې موږ د ان یو انډو کې متونه سره جمع کو یو راوځي، نو د مالګې او د بو مولي برخه عبارت ده یو څه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په اولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي په لازاویا په 1940 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شات، اوربوشو، تخمر پاسته د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شویو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چې بهشیلی په 1980 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وڅېړل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد چې زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخستلی توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویګ بروزلوس په 1980 میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو آلماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي قوه مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوی دی. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1980 میلادي کال کې د 1200 پښمیر عضوي مرکبونه او په 1980 میلادي کال کې د 6 میلیونه څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوی دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونه ته رسیدلې دی، یعنی شمیر ډیرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د دلمن رنگونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروتینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، شنایلور، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټور عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. دې ته ولې هایدروکاربونونه ویل کیږي؟ ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شي ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکترونیک جوړښت او د هغه انرژي کې څه لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونه د سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې په دې ټول مرکبونو کې د کاربن اټوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي، اوس د کاربن چې دی د یو اس 2 2 اس 2 2 پی 2 الکترونیک جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې شوتل شوی دي. همدارنګه پوزیوم رکبونه کې داری په جوړېدل چې دي هم په داغه په لړ کې پوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې پوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونه کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او داری کشمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټ حالت ته پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم سره اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره همدارنګه په عمومي ډول د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی دوه ګونی درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې بیا د مالیکولي وزن پیدا کول یا هم مالیکول ویس څه ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شامل عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادېږي. په مرکب کې د شامل عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یو برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي او په لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادېږي. چې فارمولې عبارت دي له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي چې له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دي چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شي؟ مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دي د مرکب په مالیکول دلالت کې د مالیکولي فارمول په نامه یادېږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل ایکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
لدرنوز د کونکو زموخي لدا د چي د نن ورځي درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او ابيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننۍ درسي ساعت هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه